ریاکسات بشنیم از سالی محمد صالحی که چی ها دارن در این برنامه.
ډیره مننه نیمی صاحب، تاسو ستړي مسي اوردونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوو بجو ده د راپور اوري چې د افغانستان په شمال کې د یو لوی کان د استخراج قرارداد یوې بهرنۍ کمپنۍ وګاټه. د افغانستان پیژندل سوي شاعر او لیکوال محمد صدیق پسرلی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. نن دوشنبه د مرغومي اجدې 23 د جنوري 14 د خبرونه په پیل کې له نجیبې زمان څخه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی واوري. په کابل کې پرون د پولیسو پر یو بس انتحاري حمله دوه کسان وژل او شپږ پولیسي ټپیان کړل. په بغلان کې د وسلوالو مخالفینو یوه 80 کسیزه ډله د سولې له پروګرام سره یو ځای سوه. او ایران او د نړۍ سترو قدرتونو توافق وکړ چې د دوی ترمنځ د سوي موافقې عملي کول به د جنوري پر 6 نیټه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې پرون د پولیسو پر یو بس انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقي ازادي رادیو ته ویل د جلال آباد کابل پر لویه لار د چاودنې د پولیسو یو افسر او د پولیسو د روزنې د مرکز یو ملکي مامور وژه. دوی هم دارنګه پرون د شپږو پولیسو د ټپي کېدو خبره هم تایید کړې ده. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې د پولیسو د یو روزنیز مرکز افسرانو ته پکښې مرګ ژوبله اړولې ده. په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یو 80 کسیزه ډله چې د دې سلا ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی ولسوال هم پکښې دي د حکومت د سولې له پروګرام سره خپل ګډون اعلان کړ. د دې وسلوالۍ ډلې غړو ویل چې بې عدالتي او بې وزلي له حکومت سره د دوی د مخالفت عوامل و، خو اوس دوی غواړي له حکومت څخه په خپله سیمه کې د بیا رغونې غوښتنه وکړي. د بغلان د سولې د کمیټې مشر عبدالصمد ستانګزي ازادي راډیو ته ویل د سولې له بهیر سره د کسانو یو ځکه دل به په بغلان کې د سولې لټینګش سره مرسته وکړي.
80 نفر هستند از ولسوالی
دا تیا کسان د اندراب ته د اصلاح ولسوالی دي چې د طالبانو له خوا نومول شوی ولسوال ملا ګل محمدي او مومن قمندانو او د ملي امنیت لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی دي.
د بغلان والی دې کسان ته د لجګړې لحظه خسي د کاري فرصتونو د برابرولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پیژندل سوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی تیر شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د له څو ورځو راهیسې په هند کې د سختې ناروغۍ له کبله بستر و. په امریکا کې میشته افغان لیکوال استاد سعدالدین شپون وایي محمد صدیق پسرلی نه یوازې د غزلیز شاعري بلکې د مقاومت د ادبیاتو په ډګر کې اساسي کارونه کړي دي. او اوس هم تو بهرنی خبرونه. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون توافق وکړ چې د دواړو خواو ترمنځ د سوي موافقې عملي کول د جنوري د میاشتې له 6 څخه پیل کړي. دا نیټه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کارتن اشټن لخوا تایید سوې ده. میرمن اشټن ویل اوس درې واړه خواوې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوال ادارې څخه غواړي چې د دې موافقې د عملي کولو جزئیات روښانه کړي. د اروپایي ټولنې او ایران چارواکو د پنځشنبه او جمعه په ورځو په جنیوا کې غونډه وکړه. سو د نومبر د 23 د موافقې پاتې برخې بشپړې کړي. د دې توافق له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې د خپل لانجمن اټومي پروګرام ځینې برخې بندوي. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په ناامن سیمو کې پر سیاستوالو د وسلوالو په حملو کې لشته لږه 8 کسان وژل سوي دي. د راپورونو له مخې لشته لږه 6 پاکستانی پولیس په هغو پرله پسې 2 چاودنو کې وژل سول چې د صدر اعظم نواز شریف یو سلاحکار پکښې په نښه سوی و. لومړی چاودنه هغه مهال وسوه چې یو ځان وژونکي برید کوونکي په داس حال کې خپل ځان د صدر اعظم د سلاحکار امیر مقام د موټرو کاروان ته نږدې والوزه و چې نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د یوې سیاسي غونډې خواته روان و او له دې څو دقیقې وروسته په همدې سیمه کې یو ریموټ کنټرول بم وچاودید. امیر مقام ته چې د مسلم لیگ نواز ګوند له مشرانو څخه دی په دې حمله کې زیان نه دی اوښتی. وروسته له دې چې نواز شریف په تیره جون میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، دا لومړی ځل دی چې د مسلم لیگ ګوند پرې وغړي حمله کیږي، خو افراطي وسلوال د نور ګوندونو غړي لا هم پنشه کوي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی خبرداری ورکړی چې کچیرې د کوردستان خودمختار سیمه د مرکزی حکومت له اجازه پرته پر ترکیه تیل وپلوري، نو حکومت به د دې سیمې لپاره ځانګړې سوي بودیجه کمه کړي. د کوردستان سیمه ییز حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې پر ترکیه د لومړي ځل لپاره تیل پلورلی او غواړي چې نور هم پرې وپلوري. المالکی رویټرز خبري اژانس ته وویل دا اقدام د عراق له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د ټینګار وکړ چې یوازې د عراق حکومت د انرژي د زیرمو د معاملې صلاحیت لري. المالکی زیاته کړه چې انقره باید په هغو چارو کې مداخله ونه کړي چې د عراق ملي حاکمیت زیانمنوي. بغداد همداراز پرون په عراق کې د ترکیه د سفارت شاه جعفر افیجیلان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ او د حکومت اعتراض یې ورته وسپاره. د ترک شاه جعفر احضارول د عراق د حکومت او کردانو د سیمې ترمنځ د کړکېچ د لړۍ وروستۍ پیښه ده. لابلی خواه عراقی چارواکو د بغداد په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 20 کسان د وژل کېدو خبر ورکړ. تر ټولو خونړۍ پیښه په بغداد کې د بسونو په یوه سټیشن کې وسوه چې 9 کسان یې وژل او 14 تنه نور یې ټپیان کړل. د بغداد د شمال په حوریه نومې سیمه کې د بسونو او ټیکسیانو په یو تمځای کې موټر بم چاودنې 4 کسان وژل او 12 نور یې ټپیان کړل. 15 کسان د بغداد د لویدیځ په ابو غریب سیمه کې د افراطي وسلوالو امنیتي ځواکونو پر نشته کې وژل شوی دی او همدارد په توز خرماتو ښار کې یو بازار ته نږدې په دوو نورو چاودنو کې درې کسان وژل شول او 28 نور ټپیان دي. په اوکراین کې زرګونو د لویدیز پلویانو پرون په پلازمینه کیف کې غونډه وکړه او د اپوزیسیون د یو مشر د وهلو ټکولو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. د مظاهرې وروسته له هغه وسوې چې د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکا د کابینې وزیر 49 کلن یوری لوتسینکو له وهلو ټکولو وروسته د شنبه په ورځ له روغتونه رخصت سو. لوتسینکو د جمعې ورځې په ماښام د حکومت پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو د وهلو ټکولو په نتیجه کې ټپي شوی و. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو مظاهره چان ته په وینا کې ویل چې اعتراض کوونکو په وړاندې تشدد د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ادارې د نسکو راولو لپاره د هڅو د دوام اهمیت ښيي.
چارواکي نن له پولیسو د یوې وسلې په توګه کار اخلي او د خلکو خولې د ډنډو په زور غلې کوي. موږ په داسې شرایطو کې ژوند نه غواړو او په هیواد کې د بدلون راوستلو لپاره به مبارزه وکړو. زما په نظر د پولیسو او خلکو ترمنځ دا واټن هم باید له منځه ولاړ شي او قانون باید حاکم شي.
په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغه پراخ سوال چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د توافق له لاسلیک کولو څخه ډاډه وکړه او د دې پریکړې د خلکو پراخ اعتراضونه وپارول چې تر اوسه دوام لري. دا وتر دې د خبرونه
مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. د افغانستان په شمال کې د یو لوی کان د استخراج قرارداد یوې بهرنۍ کمپنۍ وګاټه. په خوست کې یو شمېر سوداګرو د پاکستان د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د غلام خان بندر د لارې د سوداګرۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پیژندل سوي شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. هغه څوک وو؟
هغه د افغانستان لیکوالانو کې د سر سړی و، یعنی د مقاومت او د افغانستان د آزادۍ روحیه د تمثیلوله.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. په اساسي او بشري حقوقو پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی څه عوامل لري.
بېلابېل عوامل لري لکه اقتصادي عاملونه، ناپوهي یا پوهاوی د کچې د ټیټوالي دلایل، په خپله د سواد د کچې ټیټوالی.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکایي او برتانوي پانګوالو په ګډون د قانونو د استخراج یوې کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د میسو د یو ستر کان قرارداد ګټلی دی. د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د میسو کان د نړۍ د میسو له نامتو زیرمو څخه دی او حتی د افغانستان حکومت یې د نړۍ د میسو تر ټولو ستر کان بولي. خو د دې کان د استخراج په قرارداد کې په سلو کې یو 15 ونډه افغاني شرکتونو او پاتې 40 د امریکا او برتانیا د شرکتونو کنسورشیم ته ورکړل شوې ده. د فاینانشل ټایمز رسپانې د راپور په حواله جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
افغان حکومت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د مسعود یو کان قرارداد یو برتنوي شرکت ته ورکړی. د دې کان قرارداد په 2012 میلادي کال کې د ای جی ایم سی په نوم شرکت ته ورکړل شوی و. خو د افغانستان د قانون وزارت په 13 اکتوبر میاشت کې یوازې د دې کان د رغونې پر شرایطو موافقه ورسره کړې وه. خو دا دی اوس د قرارداد په رسمي ډول د کمپنۍ ته ورکړل شوی. یاد شوی شرکت وایي د کان ساحه چې په قرارداد کې شامله ده 1500 کیلومتره مربع مساحت لري او د اټکل لمخې لسل میلیونه ټنه زیات مس به پکې وي. د افغانستان د قانون وزارت د بلخاب کان چې کورنیو کارپوهانو موندلی د نړۍ د مسو تر ټولو لوی کان بولي چې په ځینو برخو کې د شوروي د اشغال پر مهال یو لړ کیندنې هم شوي. د دې کان د استخراج قرارداد په 2011 او 2012 کال کې مزایدې ته وړاندې او ای جی ایم سی شرکت ته پکې امتیاز ورکړل شو. د جی پی مورګان په نوم د نامتو مالی کمپنۍ د برتنوي برخې مشر یان هنم چې د ای جی ایم سی شرکت بنسټي خودونکې دی وایي د بلخاب د کان یو خېګنه په مزار شریف کې د اورګاډي نوې جوړې شوې لیکته د هغې نږدې موقعیت دی. فاینانشل ټایمز رسپانه د خاغلی هنم له قوله زیاتوي چې وایي د بلخاب د مسو زیرمې د اورګاډي په وسیله د منځنۍ اسیا د فلزاتو د اوبولو فابریکو ته په اسانه لیږدول کېدای شي. خو نوموړي دا یادونه هم کړي چې په کان کې د مسو د استخراج چارې ښایي په راتلونکي یو نیم تر دوه نیم کاله پورې پیل نه شي. د بلخاب کان د استخراج په چارو کې په سلو کې یو 50 د افغان پانګوال سادات نادری په مشرۍ د کورنیو شرکتونو یو کنسرشم او پاتې د یان هنم په مشرۍ د برتنوي او امریکایي پانګوالو په ملاتړ د قانون د استخراج برتنوي کمپنۍ سنټار ونډه لري. یان هنم چې د جی پی مورګان په نوم د مشهور شرکت د برتنوي ونډې له شریکانو څخه په 2010 کال کې د ای جی ایم سی شرکت بنسټ کېښود.
بل اقتصادي مسله سیړو په خوست کې یو شمېر سوداګرو او د مدني ټولنې فعالانو د پاکستان د مالیه وزارت سوداګرو او دولتي بانک د هغې فیصلې ملاتړ وکړ چې له افغانستان سره د غلام خان بندر د لارې د سوداګرۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. نجیب الله الوخیل اوربند رپورټ لري.
د خوست یو شمېر سوداګرو د ولایتي شورا غړو او د مدني ټولنې فعالانو د پاکستان حکومت د خزانې وزارت دولتي بانک او سوداګرۍ خونو د هغه ګډې ورستنې غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې پکې ویل شوي د غلام خان بندر له لارې باید د هغه هیواد صادرات او واردات ډېر شي. ګډونوالو وویل چې غلام خان بندر د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته تر 400 کیلومتره زیات نږدې دی او په دې لاره د سوداګرۍ پرمختیا سره د پاکستان په قبایلي سیمو او د افغانستان د ګاونډیو سیمو په امنیت کې خواله راځي. دوی په افغانستان کې د هغو کړیو پر ضد هم غږ پورته کوي چې په بیلابیلو پلمو د یادې لارې د ترانزیت مخه نیسي. د خوست ولایت شورا غړي داود شاه مکنزوی د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې ویل
چې د پاکستان ملي تجارتونو دغه هوډ کړی دی چې د غلام خان لارې خپل مالونه افغانستان ته صدر کی دا د خوخی خبره ده. زموږ د لارې باید دغه ترانزیتي مالونه چې څومره کولای شي د خوست لارې راوړید کی موږ سره موافق یو او کاهان بیا هم د وزارت مالیه یا تجارت وزارت ځینې کړی چې پدې کې دوی خپل تعصبونه لري بیا هم دغه سي عمل تکرارو د خوست ولسونه به تفاوت پاتې نشي.
په همدې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوال کمیسیون رئیس سناتور عارف الله پختون ویلي ول چې پاکستان حکومت تصمیم لري چې تر دې وروسته په قبایلي سیمو په ځانګړي ډول میرانشا کې د سوداګرۍ د پراختوب له لارې د جګړو مخه ونیسي.
د پاکستان نوی حکومت کوشش کوي چې په میرانشا کې جنگ ورخي د حل لاره به همدغه وي چې په منډکا کې بزنس پراخ شي. اخر جنگ یې خدي خو دواله منځ لاړ شي. افغانستان ملي محترم وزیر صاحب هم دې ټکي کې هرکلی کړی ده. زموږ تاسو مشکلات د افغانستان د مرکزي او تاکي متجرات کې دي.
د خوست یو تن اوسیدونکو فیض الله غم خوروي چې زموږ خلک به د امنیت په ساتنه کې د قومي اربکې پوسټه هم راسته وکړي.
غلام خان بندر لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د افغانستان د نورو بندرونو په نسبت 450 کیلومتره د کراچۍ بندر ته نږدې ده. دویمه خبره دا چې د امنیتي لحاظ نه دغه لار ځکه خوندې ده چې دغه لار سړک چې د ولایتونو په منځ کې
کې تر شوې ده. د ټولو مهمه خبره دار چې په وزیرستان کې بیا امنیتی د کچرته د غلار ترانزیت شي، د وزیرستان خلک په تجارت او سوداګرۍ باندې اخته شي. اول ته به دغه د وسنۍ بیا امنیتی هغه مشکل چې افغانستان ته د غلار نه پېښ دی هغه به لمنځه لاړ شي.
ملي سوداګر الحاج انعام رحمانی وایي چې چیرې په خوست کې د غلام خان بندر لاري سوداګري ودو کی نو په ډیر اسانۍ سره به د افغانستان ډیر سیمو ته د ځای مالونه لیږدول کیږي.
کچرته زموږ لار عملی ترانزیت شي، نه یوازې دا چې د خوست تجاران د پکتیا تجاران بلکې په ټول افغانستان ته دغه پیدا رسیږي، او موږ تجاران د پاکستان د تجارانو سره د شمالي وزیرستان د تجارانو سره ښه اړیکې لرو. موږ کولای شو چې ډیر په اسانۍ سره خپل مالونه انتقال کړو، نه یوازې دا خوست ته بلکې ټول افغانستان ته خپل مالونه ورکړو.
د یادونه ورته د خوست اوسیدونکو په تیرې یوه لسیزه کې په پرلپسې توګه د افغاني چارواکو څخه د غلام خان بندر د ترانزیت غوښتنه کړې، خو دا لومړی ځل دی چې دا غږ ورسره پاکستاني سوداګر هم غبرګوي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار د شوزو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د شوزو د اقتصادي وضعیت د پراختیا لپاره یې هڅې د دې سبب سوي چې د هغوی اقتصادي حالت پرمختګ وکړي. د دغه ریاست د معلوماتو پر اساس چې شوزو ته د حرفوي کسبونو زده کول د دغو هڅو په سر کې راځي. محمد صادق رښتینی په کندهار کې دی له نورو معلوماتو سره. رښتینی صاحب، سهار مو په خیر. د شوزو چارو ریاست څه وایي چې د څومره شوزو اقتصادي وضعیت ښه شوی دی؟
سالی صاحب ساسوریدو کوم سار نیکمرغه. په کندهار کې شوزو په وړاندې خوشونت او تاوتریخوالی او د هغوی لپاره د کاري فرصتونو نه موجودیت هغه څه دی چې د کندهار میرمنې هاته سوداګري او فقر مجبورې کړي. زیاتو دغه میرمنو د څو لسیزو جګړو پر مهال د کورنۍ پرستان د لاسه ورکړي دي او دوی اوس مجبور دي چې خپله د ویلارې نه ویلارې پیسې وګټي. خو د کندهار د شوزو چارو ریاست وایي چې هغوی ته د شوزو دوی البته د شوزو دغه ستونزو ته متوجه شوي دي او کوشش کوي چې د یوې طریقې دوی ته یو کسب ور زده کړي او هغوی بیا خپله روزي وګټي. د دغه ریاست د اقتصاد مدیر لیلما مری وایي چې دوی د دې لپاره تر ټولو زیات د وسوي زده کړو د پروګرامونو د جوړولو ته مخه کړې ده او په هر میاشت کې کوشش کوي چې دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د همدې لارې ښځې وروزي تر څو هغوی بیا پیسې ترلاسه کړي. خو دوی وایي چې خپله د شوزو چارو ریاست کومه بودیجه نه لري او دوی د موسسو او مرستونکو ادارو په مټ باندې دغه کار کوي. او د شمیر په اړه یې باید ووایي چې دوی به په 2014 کې 400 زیاتې میرمنې د خیاطۍ په دې جوړولو خامک او
رښتینی صاحب، خو خلک شکایت کوي چې د ښځو چارو ریاستونه یا هم نورې ټولنې چې د ښځو لپاره کار کوي یوازې پر ښارونو تمرکز کوي او یوازې یو څو ښځې دوی راټولې کړي دي. په کلیو او بانډو کې د دوی په وینا چې د ښځو ژوند ښه شوی نه دی او هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې برخه کې هلته شکایتونه
ستاسو پروګرام دوا پروګرام یو راو چې په لومړي ځل د هغه ښځو لپاره چې په ښار کې فکر کوي هغه د دغه ریاست البته د ښځو چارو ریاست لخوا راټولې شوې او د خیاطۍ په برخه کې وروزل شوې. اما په دې برخه کې تر ټولو لویه پروژه په کندهار کې د اشپزۍ د ځانګړو زده کړو پروګرام دی چې د دغه پروګرام پر اساس به ښځې داسې اشپزۍ زده کړي چې تر اوسه په کندهار کې ساری نه وي لیدل شوي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. له دغه څخه مو وردل چې د کندهار د شوزو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د شوزو د اقتصادي وضعیت د پراختیا لپاره یې هڅې د دې سبب سوي چې د هغوی اقتصادي حالت د نورو کلونو په نسبت پرمختګ وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغانستان کې د سهار 8 بجې یو نونس تخخی دی او سم نوریاس نوری نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
برتانوي د لستار ورسپانې له افغانستان د امریکایي پیو هاک هلیکپټرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د برتانوي عسکرو ژوند په خطر کې دی. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي چې دغه الوتکې د خپل جوړښت او امکاناتو له پلوه په هلمند کې د روغتیايي چارو په برخه کې د برتانوي عسکرو لپاره یو ډیر مهم عنصر بلل کېده. ډیل ستار لیکي په تیرو شپږو کلونو کې دغو هلیکپټرو په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په باسچن اډه کې د 2400 څخه زیاتو عسکرو ژوند ژغورلی دی. خو د ورځپاڼې په وینا دوی له ټاکلي وخت یو کال مخکې د جګړې له ساحې وتلي او د لوړپوړو پوځي چارواکو په خبره ځای هم په مناسب ډول نه دی ډک شوی. ورځپاڼې په پوځ کې دننه منابعو په حواله لیکلي چې ویلي دي د پیو هاکس الوتکو نشتوالی د برتانوي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي، ځکه برتانوي قوماندانانو ویلي چې دوی داسې هلیکپټرې نه لري چې په خوندي ډول په ماینونو له پوښل شوو سیمو خپل عسکر په خوندي ډول ولېږدوي. امریکایي مترو ویسټ ډیلی نیوز ورځپاڼه آیا له افغانستانه موږ درس اخلو تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکوال د هغو تصویرونو یادونه کوي چې په 2009 میلادي کال کې اخیستل شوي او پکې یو امریکایي عسکر له یوې افغان کورنۍ سره د مرستو کولو په حال کې لیدل کیږي. د ورځپاڼې په وینا دغه عسکر په دې مرسته سره د یو کلي د اوسیدونکو زړونه لاسته راوړل، هغه څه چې د امریکا د بغاوت ضد ستراتیژۍ اساسي محور ګڼل کیږي. خو د لیکوال ریک هولمز په وینا هغه وخت چې دغه تصویرونه لیدل چې مرسته کوونکی عسکر د وسپنې له خولۍ نیولې د محاربې په ټولو وسایلو سمبال او د ستورو د جګړې یو سرتیری ته پاتې کیږي، نو ورته داسې فکر پیدا شوی و چې دغه ستراتیژي به کار ورنکړي. هولمز لیکي روانه اونۍ بیا دغه تصویرونه هله ور په یاد شول چې د باب ګیټس نوي کتاب په ورځپاڼو کې غوغا راپورته کړه. د لیکوال په وینا د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په کتاب کې ښایي ډیر شیان د خلکو لپاره حیرانوونکي وي، خو په هغو کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اوباما په اداره کې د اختلاف مسله چې له مخکې ورځپاڼو ورته ډیر پام اړولی شامل نه وي. لیکوال د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ په وړاندې د یو لړ ستونزو یادونه کوي او لیکي د روان میلادي کال په پای کې امریکایي عسکر له افغانستان وځي. طالبان تر بل هر وخت اوس ډیر پیاوړي دي، د مخدره موادو قاچاق یو ځل بیا په دې هیواد کې زور اخیستی او د امریکایي ځواکونو د کلونو روزنې سره سره د افغان امنیتي ځواکونو اکثر غړي نالوستي او د اعتبار وړ نه دي. د ولسمشر حامد کرزي حکومت هم د نړۍ تر ټولو فاسد حکومت دی او دا زموږ پیسې دي چې دوی د سویس په بانکونو کې ایښي دي. مترو ویسټ ډیلی نیوز ورځپاڼه لیکي له افغانستان په بریالي توګه وتل به هغه څه وي چې اوباما یې هیله کوي، خو افغانستان له دې مخکې د مدني هڅو په اړه د بهرنیو هیوادونو روسیې، برېټانیا او نورو طاقتونو په وړاندې بریالی مقاومت کړی چې د امریکا تجربه هم استثنایی نه ده. د لیکوال په باور د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسیږي او د بریالیتوب په اړه به اختلافات موجود وي، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه به په داسې شکل پای ته ورسیږي چې امریکایي پوځي او سیاسي مشرانو ورڅخه یو درس اخیستی وي.
په خدای می سپارم مسافر وشکي زما لزړه څخه خبري وشکي. د دې بیت ویونکي د افغانستان پیژندل سوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی تیر شپه لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د لڅور زورې حصے په هین کې د سختې ناروغي لکبل بستر وو. افغان لیکوال استاد اسد الدین شپنوی محمد صدیق پسرلی نه یوازې د غزلیز شاعري بلکې د مقاومت د ادبیاتو په ډګر کې اساسي کارونه کړي دي. ل شغل شپون سره احمد تکل مرکه کړي ده.
استاد صدیق پسرلی څوک او ستاسو شناخت د په باب څه دی؟
پسرلی ما چندان نه پیژند، خو زه کابل کوم پښتو ټولنه کوم. دلته یو چا وویل چې دلته یو شاعر د کندوز راغلی، یو زلمکی شاعر دی، یو ښایستوکی زلمکی دی چې دغه به څوکي. ما ویل چې دا څه نومیږي، چې وی صدیق نومیږي. ما ویل خوب د نورو غوندې دایم سپیوش پښتو شعر خو هر سړی لیکي. ویل نه، ویل داسې نه ده، ویل دی بل رقم لیکي، مونږ غوندې نه لیکي.
الفت صاحب دا خبره په زړه پورې ده. وروسته بیا کله چې روسان راغلل افغانستان ته او د افغانانو مقاومت او مهاجرت شروع شو پاکستان ته، استاد پسرلی سره تاسو ډیر نږدې شوي. هلته خو بیا تاسو پرله پسې ورسره لیدل او په منظم ډول لیدنې کتنې هم درلودې. هلته د ده حضور او د ده موقعیت د مقاومت د ادبیاتو په برخه کې څه ډول و؟
هغه د افغانستان لیکوالانو کې دی سر سره و، یعنی دی مقاومت ها دی افغانستان دی آزادی روحیه دی تمثیل اوله. نو پده که بیخی دی بیجوره و او یو شعر ما یاد نده، خو کلم چه ویده ما یا چشوی را یاد شی دی پومبچینو قصه که ویده کندوز دی پومبچینو دا پومبی چه طولوی کنم کنه غوزه نه وی اغا چه پا پستو گوتوی پومبی طولوله وسه زرغواری چه پا همده پستو گوتوی دی روس ستریگه ایشتی وی بیا نو په تبصره کې وایي چې دا ټول شوې عاطفې شوې د کسات په ګردو پټې، یعنی دا د روس کړه وو چې هغه پنبچي نه دې ته راوسته چې د پنبې په ځای د سترګې پې وباسي.
استاد، اوس چې د مقاومت خبره یاده شوه او د مقاومت د شعر خبره یاده شوه، استاد پسرلی خو په پېښور کې د سپیدې په نامه مجله هم چلوله او تاسو هم له دې مجلې سره ځینې وخت همکاري درلوده، منظمه همکاري مو درلوده. د دې خاطرې راته ووایي او د دې اهمیت، د دې سپیدې اهمیت په هغه وخت کې څه ډول و؟
اهمیت په دې ته ووایم چې هغه وخت کې څنګه په ډېر بد حالت کې و. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د ISI د لاسه، د بل طرفه د مولویانو د لاسه، د تنظیمونو مقصد به ضرور راسه. هلته نژدې و چې موږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې موږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنګ دی، دا موږ نشو ویلی. دغه سپیدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه یې چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه عنعنه سپیدې رواج کړله راسته.
او دا په ادبیاتو کې په خاص ډول په څه ډول سره دې موضوع انعکاس وکاو؟ همدا د مقاومت ادبیاتو، یعنی کوم ادبي آثار رامنځته کړل د دوی فعالیتونو؟
ما یاد نه دی، خو مګر ترند مهم دی، میلان مهم دی، سکول مهم دی. دغه چې زه درته وایم چې مقاومت ادبیات، او دا چې یوه باخه مرغۍ په ځاله باندې غوټه وکړي، مرغۍ ډېر ضعیفه ده خو بیا هم په دې نوکارو باندې د هغې مقابله کوي. دا روحیه موږ کې نه وه، او د ډارم کوم د ډارم نه شو ویلی. دا ما یو شعر دی، او هر سړی ته چې ووایي وروره بیا خپل شعر درته وایي، خو دغه د همدې سره لګېږي په یاد مې نه شندوره. خو د تحکال، تحکال یو ځای دی پېښور کې، په ارباب روډ کې، د تحکال په ارباب روډ کې یوه حجره ده، پکې ناست یم یو زه پنځه بچیان، یو شلېدلی کټګکی په ګوټ کې پروت دی، زه پرې ناست یم، په لاس کې مې دیوان، تر څادر لاندې مې لور غېږ کې ویده ده چې سالو شي نخلوي را پورې ځان، او خدای خبر شه د هغې مرغۍ له حاله چې سیادې دریولې کړله ځاله. په همدغې روحیه باندې شعر چا نه ویلی، په دې به یې ویلی چې کفر لاړو روس ته، لا دومره کنځلې نه وی لکه امریکې ته شوې. زه همالته ورسره وم، ته خو د اورېدو به خبرې کوې، زه ورسره وم چې دا بهیر داسې و لکه د یو شینه چې موږ اورېدلي وو چې وار ورکې چې مړې کې لس هماغسې پیدا کېږي. بهیر باندې م ډېر ګزارم، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شوی، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شوی. اوس کابل کشته، کندهار کشته، مزار شریف کشته، هغه ورځې څنګه چل وو؟ کندوز کښې جوړ شو، او د کندوز داسې منطقو ښه چاردارو کښې جوړ شي، خو هلته په دغه ذهنیت خلک شته. او زه فکر کوم چې پېښور کښې هم شته، پښتو خو شته، خو نور به م رواج شي، کوټه کښې، پېښور کښې، دې ځایو کښې. دغه ټول د پسرلي برکت وو، دغه ټول د پسرلي د بچیانو برکت وو. دغه غزنفر ګورې چې ورته وګورې، ته وایي چې میګه یې پښو لاندې نه ازارېږي، اسدالله غزنفر چې میګه یې پښو لاندې څومره بېزړی به وي، څومره ډېر سنګین به ادم دی، خو دی طوفان دی، بېخي سور اور دی. دغه هر یو پسرلی چې وګورې یو شی لري چې هغه بې جوړې وي. په دوی کښې ما بې سواده ونه لیدو، وایي ذات مایي خطا نه یایي.
افغان لیکوال استاد ساده الدین شپون در وشاد محمد صدیق پسرلی پر ژوند او فن خبرې کولې. ښاغلی پسرلی د یو ښه لیکوال تر څنګ یو نامتو غزل بول شاعر وو. دلته یې د یو شعر څو بیتونه اورئ. د حسن سپیلنیم سرمجمر ته بدرېږم، د قبر شمنیم چې پټ سر ته بدرېږم، که ور را خلاصوې که نه ځواب خو راکوه، نه لمر یم او نه سیوری چې هر در ته بدرېږم، د ستورو سفر غواړم چې منزل ورسره درومي، ستومانه بیړۍ نه یم چې لنګر ته بدرېږم، فطرت مې جارېدل دي لکه عطر د ګلونو، ملا نه یم چې خپل خپاره څادر ته بدرېږم، د زړه خوله مې سل ځایه په دیدن پسې وتلې، هغه تند مې نه ده چې کوثر ته بدرېږم، پسرلیه د عشرت په محفلونو کې ته ګرځه، پسرلیه د عشرت په محفلونو کې ته ګرځه، زه څاڅکی یم د وینو سرپرهر ته بدرېږم.
ومردل چې د افغانستان پیژندل سوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی تیر شپه له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. ګڼو افغان لیکوالو او فرهنګیانو په دې اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. دی له څو ورځو راهیسې په هند کې د سختې ناروغۍ له کبله بستر و. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې صاف اوازې اورېدلی سئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري. تاسې هم دغه صفحه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو د facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له نجیبې زمان څخه خبرې.
په بغلان کې د وسلوالو مخالفینو یو اتیا کسیز ډله د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای سوه. د دې ډلې غړي وایي بې عدالتي او بې وزلي د حکومت سره د دوی د مخالفت عوامل و. د افغانستان پیژندل سوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی تیره شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په کندهار کې په لومړي ځل د شپاړسو جوړو د واده مراسم په ډله ییزه توګه ونیول سول. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو توافق وکړ چې د دوی ترمنځ د سوي موافقې عملي کول به د جنوري پر 20 نیټه پیل کړي. د دې توافق له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې د خپل لانجمن اټومي پروګرام ځینې برخې بندوي. د عراق صدر اعظم نوری الملکی خبرداری ورکړی چې کچيري د کوردستان خود مختار سیمه د مرکزی حکومت له اجازه پرته پر ترکیه تیل و پلوري نور حکومت به د دې سیمې لپاره ځانګړي سوي بودیجه کم کړي. لابلی خوا عراقی چارواکو د بغداد په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه د 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. او په اوکراین کې زرګونو د لویدیز پلویانو پرون په پلازمینه کیف کې غونډه وکړه او د اپوزیسیون د یو مشر د وهلو ټکولو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو ته خبرېدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي. د ورکو اځنو د لټي پروګرام تر پایل مخکې د بل پروګرام ورې چې د بشري حقوقو په اړه دی.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. د دېونه په خبرونه کې د خزو په وړاندې په تاریخوالي او پایلو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر د خزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستياله اغلی مریم زرمتی را سره میلمه ده.
زم خپلوار تاسو او د پروګرام درنو اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کوم. د لومړي پښتنې په توګه کراته وای چې په کورنیو کې د تاریخوالی لاملونه سدي
په افغاني کورونه یو کله کومه په تاسو سي شاید یو تاریخوالی یو تاریخي بڼه لري او دا بیلابل لوامل لري لکه اقتصادي عاملونه ناپوهي یا پوهاوی دي کچې دي چټوالی دلایل په خپل د سواد د کچ چټوالی په دینی او شرعي مسایلو باندې ناپوهي الهتونه او ورسره تاریخ فرهنګ د مسایلو سیم یمو په فرهنګ کې هم دغه سه تقریبا سینه په سینه راغلي دي سه په کورنۍ کې باید له تشدد نه ورل شدت نه کار واخیستل سي ترڅو سه د کورنۍ اداره یا نظم په خپله ترتیب باندې روان وسی. په تاسف سره سه په ځینو اوقاتو کې دا شدت تر دومره اندازې پورې رسیدي چې بل اخره پیغه کورنۍ کې دي ځون کول محدودوي او نور انسانان پیغه کورنۍ کې نسې کولای سي په خپله توګه ژوند وکړي. په اوسني شرایطو کې یو خو اوږدمهاله جګړه یا تپلسوي جګړه سي پیغه کې خلک په شدید رواني سترس کې ژوند کوي او نسې کولای سي هغه عادي روال د ژوند ته ادامه ورکړي او ورسره ورځني مشکلات او مهاجرتونه بلا بل فرهنګونه لزان سره راوړل تا فرهنګي تهاجم دا هغه څه دي چې ټول د لامرنس لاس سره یو کوي او بل اخره په کورنۍ کې د تاریخوالي لمن ته وسات ور کوي او یا هم دا زیاتوي.
یا بل مننه کوم. د خزو پر وړاندې تاریخوالي په ټولنه باندې څه غیز لري؟
ای یقینا څنګه کومه دقیق خصوصي کو کورنۍ د خځو د نارینه د مشروع اړیکې د موجودیت نه سي دغه هدف د کورنۍ جوړښت به منستر او په دې کې دوه اساسي رکن سي هغه یو نارینه ته یو خصب یو کورنۍ تشکیلوي او کورنۍ جوړوي او ورسته بیا په دې کورنۍ کې د ماشومان راتللې د کورنۍ تکمیل خپل تکمیل ترسوي. که چیرته دې موضوع تراسو سي کورنۍ کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی سي هغه د کورنۍ اساسي رکن ده، ځکه سي خصب په یو کورنۍ کې بر علاوه د دې سي مور ده، مېرمن ده، خور ده، او ډېر زیات رول په یو کورنۍ کې لري او مخصوص دي مانوي لحاظ د کورنۍ د فضا په جوړښت او په ساتلو کې ډېر زیات رول لوبوي. که چیرته دا مانوي ستون د کورنۍ د دې په وړاندې تاوتریخوالی کېږي یا تشدد کېږي یا ظلم ورسره ترسره کېږي او یا د هغې په وړاندې بې احترامي ترسره کېږي، هغه نور غړي د کورنۍ چې په دې کورنۍ کې ژوند کوي لکه ماشومان یا نوي ځوانان یا نارینه یا هر هغه غړی چې په کورنۍ کې ژوند کوي، مخصوصا ماشومان او نوي ځوانان، چې د دوی ذهن خالي ده او دوی صرف خپل د چاپېریال مسایل په ذهن باندې ثبتوي او هغه وروست مهاله کې بیا بېرته ټولنې ته وړاندې کوي، دوی داسې احساس دوی سره پیدا کېږي چې په کورنۍ کې که چېرته مېرمن اوسېږي، د مېرمن که مور وي که خور وي که لور وي او که هر څوک وي چې منته یو مؤنث جنس په کورنۍ کې اوسېږي، په دې مفهوم چې دا د احترام وړ نه ده، دا د درناوي وړ نه ده او له دې سره باید په تاوتریخوالي باندې برخورد وسي. په اوږدمهاله کې دا دوی چون زده کوي بېرته دوی په خپلو کورنیو کې دا عملي کوي. وخت چې دوی په خپلو کورنیو کې عملي کوي، له کورنۍ نه چې کله د باندې ټولنیز محیط ته راوځي، په ټولنه کې د ښوونکي په وړاندې، د همکار په وړاندې، د بل دوست او همسایه او د خلکو په وړاندې دوی خپل دا برخورد عملي کوي او یقینا چې کله چې انساني برخوردونه یا ټولنیز برخوردونه په انساني شکل باندې نه اوسي، منفي اثرات یې داسې په ټولنه کې احترام له بینه ځي، حیا له بینه ځي، انساني روابط خدشه دار کېږي. کله چې انساني روابط خدشه دار سو، یو جنس برتر او بل جنس پستر احساس پیدا کېږي. دا د سبب کېږي چې په ټولنه کې مناقشه او مناظر منځته راولي او کشمکشونه منځته راولي او ټولنه په دوو بخشو باندې سي، د نارینه او د ښځې ټولنه وي دا تقسیم کې، د دې په ځای باندې سي یوه ټولنه سي متشکل د نارینه او د ښځې نه وي، دا ټولنه په دوو برخو باندې تقسیمېږي او په دغه دوو برخو کې بیا هیڅ یوې په تنهایي باندې دوی نه سي کولای سي ټولنه په ښه توګه په مخ بوځي، ځکه دوی لازم او ملزوم یو د بل دي. کله سي لازم او ملزوم دي، دوی نه سي کولای سي یو د بل تر څنګ ولاړ سي، یو د بل همکار واوسېږي، ملګری واوسېږي. طبیعي ده سي په دې رفتار کې سستي پیدا کېږي. کله سي په رفتار کې سستي پیدا سو، د ټولنې د وروسته پاتې والي سبب کېږي. دا وروسته پاتې والی کېدای سي سي پر فرهنګي لحاظ باندې ووینو، په اقتصادي لحاظ باندې ووینو، په ټولنیز لحاظ باندې، یعنی په هر لحاظ باندې که موږ غور پیوکو، یو فقیره ټولنه به هغه ټولنه وي سي په هغه کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کېږي او ښځې ته د یو انسان په صفت نه کتل کېږي او یا هم احترام انساني موجود نه اوسي.
بله، مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وخت ولرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نمبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
اوس ویمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ پس مګه کینو، مونږ د خپل مشال سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبنه بس لرو فکر
چې مکمل
خواسي. ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
بیا هم خراغلی، په کورنۍ کې د خزو سره ښه سلوک په ټولنه باندې کوم مثبت تاثیرات لري؟
کورنۍ د ماشوم لپاره لومړنی ښوونځی ده او ورسره لومړنی غېږ د سپه انسان په غېږ کې زده کړه کوي. دا زده کړه که مانوي وي او که مادي وي، هغه شیان دي چې سړی له خپلې کورنۍ نه زده کوي او بالاخره هغه د انسان د اخلاق او د شخصیت جز کېږي. که چیرته په کورنۍ کې انسانان په احترام متقابل او په ښه کړو وړو ځوان سره وکړي، انسانان بر علاوه د دې سه کامل اعتماد په نفس باندې پیدا کوي. هغه ماشومان چې په دې کورنۍ کې دي، هغه نارینه چې په دې کورنۍ کې دي، هغه مېرمنې چې په دې کورنۍ کې دي، د شک، د شبې، د بې احترامي، د حقوقو د نقص کولو، د دې ټولو مسایلو جلو نیول کېږي. کله چې د دې مسایلو جلو ونیول سو، انسانان په شخصیتي لحاظ باندې تکمیل انسانان ټولنې ته را وړاندې کېږي. وخت چې دوی ذهني سکون ولري، لري له مانوي لحاظ انسانان تکمیل ووسی شخصیتونه یې تکمیل ووسی بل اخر دوی خپل شګوفایي تر رسیدي دوی کولای شي په هر سانه ژوند کې په هر مسلک کې په هر رشته کې سکه دوی خپل تکمیل تر ووزی کولای شي خپله تبارز وکي ځکه دوی مانوي شخصیت پوښه وي دوی مانوي شخصیت دومره تکمیل ویسي دوی نور دې ته ضرورت نه لري سي او غواړي سي زه دلته باید ځان ثابت کم دوی ثابت سوی انسانان وي او د ثابت سوی انسانانو لپاره یعنی د تکمیل سوی شخصیتو په سر باندې بیرته نور شخصیت آبادول د ډیر اسانه خبر وي ځکه کچیرته په کورنوي کې کورنۍ خپل ماشومان ته دا ورزکوي خپل کلوړونه یعنی ټول شیان مو ضرور نه د الفاظ باندې یو بل ته ورزکو یا ورته وایو د موږ راوی او کردار په خپل 50% هغه بیانې زبده سي یو بل نه موږ زکوو چې دا انسان د دې په مقابل کې څه قسم برخورد کوي څه رقم رویه کوي او دا د دې سبب کیږي چې بل اخره کله چې په وګد مهاله کې مثلا کېدای شي چې شل کاله یا 15 کاله یا 10 کاله ورته ټارګټ وټاکو او دا سي کورنۍ موږ په ټولنه کې ولرو بل اخره دغه کورنۍ عذاب سي کله ټولنه تروزي موږ به یو متفاوت ټولنه تجربه کوو لکه نه تجربه سي موږ تاسو لرو دا سي تجربه بنوي انسانان به بر لاو د دې سي په خود شګوفایي باندې به کار کوي په احترام متقابل به موجود وي او لکه څومره ډیر تیرای شو وسي او د بل په حق باندې کیږي دا تیری به محدود وي ځکه دا انسانان به دا زده کوي سي کله سي موږ خپل حقوق غواړو وې ساتو د بل حق او حدود باید کرا او تیر نو سو یا کراس نکو نو طبيعي ده سي انسان سي وخت په دغه سي محیط کې رالوي سي عادت سي هغه د دې سبب نه کیږي چې نورو حقوق پایمال کې او یې هم تر پښو لاندې کې نو په دې صورت کې ډیر مثبت اغیز او ښه تاثیرات به ولري کچیرته موږ په کورنوي کې خپل لورانو سره خپل خوندو سره خپل مېرمنو سره او یا هم هر مانس جنسي د موږ په کورنوي کې په هر نوم باندې وسیږي دغه سره په ډیر احترام باندې برخورد وکړو دا بر لاو دي دي سي سنت پیغمبر ده ور سره به موږ خپل ماشومان لپاره ډیر ښه زده کړې میدان جوړ کړی وي سي پیغه کې موږ ماشومان او نوې ځوانان د زده کړې سي بل اخر ځوان کول یعنی څه او یو ښه ځوان تجربه به ولري
بله ډیر مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
مننه تاسو
قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مو را سره ملتیا وکړه د اساسي بشري حقوق خبرونه هر اونې د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه‌شنبه په ورځ له غرمې وروسته د ازادي راډیو په منځنۍ صفای 2289 نوي په ټول افغانستان کې او اف ام 3.15 په لوی خارونو کې اوریدلای شي تر بیا مو علامه چې
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریلی وسید د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو د غل ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ خپل ورکشوي عزیزان ملټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ او په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره لیاده مباسي دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې زینو اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د زینو ورکوښو عزیزانو په اکلپ کې معلومات دي یو داسې تلیفون ده چې یو ورور چې خپل نوم نه داخسته مونږ ته تلیفون کړی دی چې د دوه ماشومان پیدا کړی دي او دغه ماشومان خپل ورور لټوي د دې په څنګ کې حضرت له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د مجید ګل معلومات لري نو ګران دوستانو ډیر به منځنده وو د تاسو ډیر نور تلیفوني پیغامونه هم مونږ ته رسیدلې دي چې په هغه کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان راټوي راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوا ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلی دي او د زینو ورکو شو عزیزانو په خپل پکې معلومات دي. حوال به هغه یو ټلیفوني پیغام راوخلو کوم چې یو ورور سه خپل نوم نه داخسته ازادي رادیو ته لګلې دي. د خپل ټلیفوني پیغام کې ویل دي چې د دوا ماشومان پیدا کړی دي، د یو نوم ده اعجاز الحق او د بل نصرت الله. دغه دوا ماشومان خپل ورور لټوي، د دې ورور نوم ده جهان زیب. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. اول خو زه د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم چې دا رقم پروګرامونه لري. زه د ازادي رادیو کارکونکو نه په ډیر معذرت سره غواړم چې ما سره دوا ماشومان دي چې دیو نوم اعجاز الحق او د بل نوم نصرت الله ده او د پلار نوم رحمت ده. یو مشر ورور شته چې نوم یې جهانزیب خان ده، له دوی نه نادره کده او نور هیڅ څوک نشته، نه پلار نه مور او څوک خپل خپلوان. او دغه ورور ورته پیدا کړی، ډیره به ښه شي ډیره به ښه شي. او که چاته معلومات وي نو ما سره په دې نمبر اړیکه ونیسئ 0092 2 1 9 1 9 2 9. او یاد افغانستان په نمبر باندې اړیکه ونیسئ 0 1 5 0 4 4. نمبر بیا تکراروم 0 0 2 9 2 1 9 9 4 9 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 4. په مخامخه الله مملشه
پیغام وو اورید. گرانو دوستانو، راځي چې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې حضرت له کاپي سره لیکلی دی. په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د مجید ګل په اړه معلومات لري. مجید ګل په زبه ګونګای دی. دغه ګران ورور د ټلیفون شمیره هم نه دی ویلي، خو په پیغام کې ویلي دی چې کڅوک دغه ورک شوی عزیز لټوي نو د شاتورو ماجد ته دراسي. په هر حال، پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره ووایم له کوم شمیرې چې دغه ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. اول به ټلیفوني پیغام واورو.
حضرت ګل له کابیسا تګال سوالی څخه څنګه یو ملګری پیدا کړی چې نوم یې مجید ګل دی او د درې ورځو راپدې خامن پیدا کړی دی او دی په ژبه ګم دی. که څوک یې په دې اکله معلومات وړي نو شاتور مجید ته ځي.
ټلیفوني پیغام واورید. محترم دوستانو، که څوک د مجید ګل په اړه معلومات وړي نو د غرور ته دی په دې شمیره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیره ده 0009 دا د افغانستان کوډ ده 0009 2 9 1. د ټلیفون شمیره ور بیا وایم 0009 دا د افغانستان کوډ ده 0009 2 9 1. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 2 1 2 1 4 1 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. کډینن وزیدا غو پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورت کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او هلته دغه پروگرام سره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو اوس قلم کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې هغه ټلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دوو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
موږ یو ورور ورک دی جان محمد میمیږي که نه، بس چې چا پیدا کړ داسې نم به ورکړو چې خالي مونږ ته په داس میرا زنګ ووایي. صفر ووه صفر صفر یو ووه وته څلور چې په داس میرا مونږ ته څوک زنګ ووایي، یا مونږ ورور چې پیدا شي جان محمد میمیږي داسې په غټ عمر کې دی، دېرش نه پنځه دېرش کاله عمر لري.
سلامونه امیر خیلی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه چې جوړ او روغ یاست. زما نوم نجیب الله د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه د قدرت الله ولج فدا محمد د کندهار ښار څخه تقریبا دوه کاله مخکې درک شوی دی. که چیرې څوک په اړه معلومات ولري او یا دی په خپله د اعلان اوري او یا کوم ملګري په اړه معلومات ولري، مهرباني دې وکړي په دې شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. ټلیفون شمیرې عبارت دي 0 1 1 4 2 2 3. بله شماره 0 1 1 4 5 5 5. مننه.
السلام علیکم ورور جان. زه مولوی عبدالغفار د شهید مولوی قلندر صاحب زوی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د جاجي د پای څخه دا خبره کوم چې زما یو ورور دی د ملا عبدالستار اخوند په نامه تقریبا 16 کاله کېږي لا درکه دی. که دی خپله د اعلان اوري او یا یوه چا ته معلومات وي، د خدای دپاره دي په دغه نمبر زموږ سره تماس ونیسي، فورا شیرینی به هم ورکم. 0 0 0 2 0 2 8 5 1 3 5 1. بیا وایم نمبر 0 2 0 2 8 5 1 3 5 1.
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
ما ماما ورکتی د حاجی عبدالمحمد اکازی د غلام حسن میږي 16 کاله کېږي د غدی دروازګان د ولایت د چشمه د ولسوالۍ د خانکت د سیمې د آرې وکو پیدا کړه. یا یو معلومات یې ورسره مرکې دي په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 0 0 5 3 5 2 1 5 6. او بله شمېره تکراروم 0 0 8 5 5 1 5 2. آرې وکو پیدا کړه 15 کلدار شرینګ لري. وسلام.
کابل ولایت څخه اوس اتلس کاله کېږي چې ورک دی. دغه زما دغه شمېره ده، په دغه شمېره چې ماته هر سړی د دغه سړي پته راکړي نو زه به ډېر ده ته انعام ورکړم. او دغه شمېره ده 0 0 0 2 2 4 6 8 4.
نامه دا کچی والی پکچی ورته ویل سات سید رسول دی
او دا لمن کال چې سیمادار کړی د کور څخه وتلې د سیمې کې اساسه تکلیف هم لري هر مسلمان ورور کا په خبري یا لیدلې ورور ماته دې په اشنره دنګو یې د لمن د ولایت مسجد المصلی څخه محمد رسول خبر کوم او ما د ټلیفون دا شمیره ده چې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په دغه شمېر چې هر مسلمان ورور ماته دې زنګ ووهي، په دغه شمېر که ماناسته نه وي یا لیدلې وي یا په خبر یو که یا د ما خپل زما غږ اوري په دغه لمبه زما سره تماس ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. شاہ کنر ولایت مرکز اسد آباد دیدم کلی کخنی دی آزادی رادیو دور کشو و ایجان اخفر اونی تخفل بایام که زمان در که زمان رو اسرائیل لگل محمد دی دنیر محمد مسیح دی را مداو سو چی دی کنر ولایت کخن آدار کشو و دی نکو زمان رو لگیا داری دستان زمان رو جوی نماتی که دیتن پیش میره منزن جوی
رحمان پشار کی عورت مند ولایت میں خبریں کو ماں کالا تقریباً پانچ کالا کی پیغام دے دو ہزار معلومات جمع کرا کی او کدا نه اوري خپل مسلمان سره یا ما رحمان نیمه دي دا کته رښتینی کته دا چې سره د وګورن څنګه دل رسول الله والا اړه ده چې په سوال کا سال کې چې دي نو د ایمان دا خبره کومه د افغانستان د ایمان ولایت خبره کومه هر څه د پټه معلومات دي د په سوال کې ورڅاوې ده چې کال کې دي بل دي دا په هغه کومه معلومات څو غرا کې ایمان هم شریف الله ده د ایمان ولایت خبره کومه.
السلام علیکم کرتون عبدالجبار وے اورک حاضی جرم نام عبدالقاسم کچھ معلومات کی صفر آیات اتیاش میرن صفر آیات تریش تریش اتھ ہر سڑی کچھ معلومات
سلام مینا احترامات آزادی ریڈیو ٹول ہم کرانا ٹول اگر دم تبڑان جی کو فیض دار مانی ہے میں دہل مند والا ہے دگری کلو سوال اس کا سائز سر پر کیا سندا کا پیغام آزادی ریڈیو تک دے جمع مجھے دا کا زید محمد زریف اخون نے میری دا غزید زید ابو شان میری بل ورور محمد عارف نے میری بل محمد شان میری نو دا ونی تکیر کہ دا کور زغنا درک دی یک چا کہ نہ مرگ نہ جون معلومات سا کار کا د پاک لمو ته معلومات را کی څنګه در افغانی دي تر لاسه کې مو ته دي پر دغه سماره باندې اړ کې ونی سي صفر و صفر ات پنج دوا پنج و ات درې یو د تاسو سماره تکرار و ما صفر و صفر ات پنج دوا یا پنج و ات درې و سلام علیکم ډیر دې زنده باد.
احمد رسول خبر کا ہر مسلمان ارورک خبر پلری یا دلی یا تجی پدا بس میرو تجی پنو کی پروت یا پروت سلور کی روش پور یا بولس یو زل کیا وایا میری سے پروت یا پروت پور رائے سلور کی روش پور رائے بولس ہر مسلمان یا والی منگر سید رسول ہر مسلمان ارورک خبر تو لری یا نیم کال کی جائزہ
تو مشر زوی نیمه محمد عریب دیده کشر زوی نیمه ساده خواهی اکم از سفزا که شما از هنگ وای پینزوز رو پیجای داده شپر دوا رو دوا دوا سلور سپر سلور پینزه دری بلا شما را ده سپر دوا رو اتا سپر یو سپر دری پینزه سلور سان سدیه رو میره بانی
نواب نمیدی مشکلات خبر کون کار کیا تھا دیدے پا معلومات کی دراصل آتا زیر پگیش میرا جمع تو رہی تو ان کے
صفر ورته و یو نوي شتر اته نوي پنځه نوي ما نوم صدیق الله دی ما ماما زوی دی اصل اکاوي دی وسلام
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ورټوئ. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره د تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو له آریانا تلویزیون شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ.